السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری یا حمل 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 3 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په بمبارۍ کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه، د کندوز امنیه قمندان وایي د دشتیارچی ولسوالۍ پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې 9 تنه بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسمومې شوې زده کوونکې له روغتون څخه رخصت شوې. او په نړیوالو خبرونو کې، د کرملین چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر خپل روس سیال ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندوز امنیه قمندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او ویې ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي وي. خو د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباري د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دیني مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباري د دې ډلې پر غونډې شوې، او ادعا کوي چې په بمبارۍ کې د مدرسې 1.5 زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سبغت احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکز وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. د ښاغلي احمدي په وینا په دې خبرو کې کوم لوی پرمختګ ونه شو، خو د خبرو پر دوام سلا وشوه. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 تن نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوې دي. مسمومې شوې نجونې ډیری د نجونو د لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې وې. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې او تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
داسې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري هم موجود دی چې یادونه لپاره چې یو خو داسې مواد سوځول شوي وو چې هم د دې موادو کوم اسکره یا سکه اغېزه په سړي څخه څنګه او د دې لپاره هم کوم معلومات نه شوي او د څېړنې روان دي.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمیر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی څرګند شوی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحدو ایالاتو او برتانیا تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو د پخوانی روسی جاسوس د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون همداراز وویل چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې له وخت نه هم په خراب وضعیت کې دي. د لاوروف دا څرګندونې د روسیې او لویدیزو چارواکو ترمنځ د هغو ناندریو یو برخه ده چې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا په سالزبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا لبریت وروسته را پیل شوی دی. برتانیا د امریکا متحده ایالاتو او لشلو زیاتو متحدانو یې په وروستیو څو ورځو کې یو نیم سل روسي ډیپلوماتان په دې پیښه د غبرګون په توګه له خپلو هیوادونو ایستلي او روسیې هم ځوابي اقدام کړی دی. لاوروف په مسکو کې د بنګله دېش د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل ډیر کسان باور لري چې اوسنی وضعیت د سړې جګړې په پرتله ډیر بد شوی، ځکه هغه وخت یو لړ اصول او پر ځای چلند په پام کې نیول کېده. د کرملین یو جګپړی سلاکار وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې. یوری یوشاکوف پرون روسي رسنیو ته وویل ولسمشر ټرمپ دا بلنه تیره میاشت پوتین ته په هغه ټلیفوني خبرو کې ورکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورته وویله. د ولسمشر ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه ماڼۍ د لیدنې له هغو څو احتمالي ځایونو څخه یوه وه چې د مارچ د شلمې په ټلیفوني خبرو کې پرې بحث شوی. د میرمن ساندرز په بیان کې راغلي لکه څرنګه چې ولسمشر د مارچ په شلمه له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته خپله تایید کړه، په نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو په لیدنه د سپینې ماڼۍ په شمول په څو احتمالي ځایونو بحث وشو. ټرمپ او پوتین له متحدو ایالاتو د لسګونه روسي ډیپلوماتانو د ایستو له اعلان څخه شپږ ورځې وروسته دا ټلیفوني خبرې کړي. او کرملین وایي په روسیه کې د یو میلیاردر سوداګر او د هغه د ورور نیول کېدل د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت د هڅو یوه برخه ده. کرملین هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دا نیونې د سیاسي انګیزو پر بنسټ شوي. زیاودین مګمیدوف چې ساختماني شرکت د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د سالونونو په جوړولو کې برخه لري د هغو بډایو سوداګرو په منځ کې تر ټولو مهم کس ګڼل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د روسي څارنوالانو لخوا نیول شوی دی. زیاودین مګمیدوف او ورور یې د روسیې د یوې محکمې په حکم د مارچ په یو دیرشمه نیټه په دولتي بودیجه کې د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور ونیول شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو وباوري چې د کندز یو شمیر چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې په هوایي حمله کې طالب مشران وژل شوي، خو ځینې نور بیا د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم مني.
تیارو انداختو او ډیر زیات انداختي په وکړه. تقریبا د 50 نفر شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یو نیم سل نفر شاوخوا کې به زخمیان لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان له پلاوي سره په پرونیو خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی، خو خبرې به دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوه غونډه کې په څو ولایتونو کې د سولې د ټینګښت لپاره له ولسي حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په کندهار کې د هند په مرسته په لوړ معیار د کرکټ یو لوبغاړی پرانیستل شو.
امنیتی قوتو د تقویې څخه شروع د سپورت تر میدانه پورې چې موږ تاسې نن د هغه د پرانستلو شاهدانو شامل دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، او سم پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د کندز د امنیت قومندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمبرۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کندز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمباري د یوې دینی مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې، او ویل هدف د طالب مشرانو غونډه و چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتي وي. ښاغلی حمیدی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دی ویلی شي چې جګپوري طالب قومندانان هلته وژل شوي دي. د کوټه د شورا یو پلاوی هلته راغلی و. د دوی نخي او بیرغونه هلته و. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري شوې چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول، چې په دې ډله کې اووه تنه تاجیکي وګړي او دوه پاکستانیان دي. ښایي دا ارقام بدل شي. همداراز د هغې قمندان چې دوی یې سره قطبولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطعي قمندان، د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول، د مالی برخې مشر او د معارف مشر یې هم وژل شوي. نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید وکړ. 15 تنه وسلوال مخالفان یې ووژل او 10 تنه نور یې ټپیان کړل. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوی او یو نیمسل ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه یې هم ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو 12 بجې د دشترچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې له کوټې څخه ورغلي هیئت سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه یې هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د دشترچي ولسوال نصرالدین سادی بیوی چې دغه برید دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکي وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سادی په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغه پیښې په اړه وایي
د ګجر اخونزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفره شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یا یو نیم سل نفره شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفره شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ نیم لار لاړه خپل تر زویم راځي که نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دستربندۍ وه قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغېد ورځې وه.
بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
له کندز نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمنو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې د کندز امنیه قمندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شپې له پلوه په کندز ښار کې ټلیفوني شبکې ډیر ښه کار نه کوي او نن د ورځې په جریان کې د ژمنه وکړه چې د معلوماتو له راټولولو سره سم به رسنیو او ازادۍ راډیو ته د کندز د دې فاجعې په اړه دقیق معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار 5:15 دقیقې دي. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیزو مطبوعاتو مخکتنه کړي.
واشنگتن تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په لومړي سر کې مقاله لیکي چې تر درو کلونو ځنډ وروسته افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د اکتوبر میاشتې په 10مه نیټه وسی. د مقالې لیکوال ویلي چې دا اعلان شایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ احتمالي خبرو ته بله بڼه ورکړي، خو مقاله لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ټاکل به د سولې پر لیدلوري څومره اغیز ولري. خو واشنگتن تایمز ورځپاڼې لیکلي چې له حقانی شبکې سره د سولې د خبرو لیدلوري حساس او لانجمن بلل کېږي، ځکه د لیکوال په وینا حقانی شبکې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او له اتو کلونو راهیسې د واشنگتن په تور لیست کې د تروریستي ډلې په توګه ثبت شوې ده. نیویارک تایمز ورځپاڼې په افغانستان کې معرف په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو ته کتلي دي. د مقالې په لومړیو کې راغلي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا په لجمنګل ولسوالۍ کې تر 200 زیاتو قومي مشرانو هرې کورنۍ ته ویل هر کورنۍ چې خپل کوچنیان ښوونځي ته نه لیږي باید 15,000 افغانۍ جریمه ورکړي. په مقاله کې راغلي چې له دې سره قومي مشران فکر کوي ناوړه دودونه ښوونځي ته د کوچنیانو د تللو مخه نیسي. د نیویارک تایمز ورځپاڼې د مقالې لیکوال دا ډول خنډونه یاد کړي دي چې پکښې د تاوتریخوالي زیاتېدل، د ښځینه ښوونکو کمی او له ښوونځي لیرېوالی یاد سوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 3.5 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي او له دغو څخه 15% نجونې دي. د افغانستان د زده کړو وزارت په وینا د افغانستان په ګڼو برخو کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي له کبله 15,500 ښوونځي تړلي دي او له دغو ښوونځیو څخه نیمایي ودانۍ نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون یې په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجوآ په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې پاتې دي. د افغان چارواکو په وینا دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوآ په مشرۍ د پاکستان د لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو همکاریو خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی هیئت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان هیئت سره د سولې او یووالي لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل پر شریک پلان خبرې وکړي. ښاغلی احمدی وویل
ایسومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای
سولې. ښاغلی احمدی وایي دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه درې مغونډه و. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به یې په اړه خبرې دوام وکړي. د ښاغلی احمدی په وینا هغه موارد چې لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی د سولې خبرې اترې او هغه موارد دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د همبستګۍ سبب کیږي. د صبغت احمدی په وینا پرمختګ تر ډیره د خبرو اترو د دوام په برخه کې و. د افغان او پاکستانی چارواکو د غونډه په داسې حال کې پرته کوم لوی پرمختګ پاتې رسیږي چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي. دا سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه بلنې پر اساس دی چې د پاکستان صدر اعظم ته د دولت له دولت سره د خبرو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان اجرایی رئیس د ویان جاوید فیصل په وینا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په ګډه چمتو شوی او هدف دا دی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې پر دې ډلې خپل نفوذ او اغیز وکاري. ښاغلی فیصل د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل
دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، د تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه او د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامله ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکارۍ ته تشویق کړی سو.
بلخوا د دوشنبې په ورځ د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره کتلې. دا پاکستان د پاوز مطبوعاتي دفتر په وی خبر پانه کې د جنرال قمر جاوید باجوال خلی ویلي چې هوادي د افغانستان سولې ته ژمن دي. جنرال باجوال خلی دا هم ویل شوی چې هیلمند نور لوری هم په سیمه کې په برابره توګه مثبت رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز د مارچ 23 نیټې په پاکستان کې د دغلتې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې تحمینه جنجوا او د دې هیواد د ملي امنیت لسلاکار ناصر خان جنجوا سره خبرې کړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټي خبرې اترې تر ډیره په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو په لمن زوړلو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر همکاري راڅرخي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالانو په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې د سولې د ټینګښت په مقصد له ولسی حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د فعالانو پرون په مزار شریف کې په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي او په مشروع نظام کې د ګډون لپاره اقدام وکړي.
له تاده وسلوالو سره د حکومت د سولې له طرحې راوروسته په هیواد کې د سولې د تامینېدو په منظور په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې ولسی حرکتونه پیل شوي دي. په مزار شریف کې هم د سولې په منظور د ولسی حرکتونو د ترسره کېدو د ملاتړ په خاطر د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې لسکونه فعالانو یوه اعتراضي غونډه جوړه کړه چې په ترڅ کې له افغان دولت او مخالف وسلوالو څخه یې دوربند غوښتنه وشوه. د بلخ ادبي خوځښت مشر او د یادې غونډې یو تنظیم کوونکی زبی الله احساس وایي سره له دې چې تیرستان د دیوران پولو له هغې غواړې افغانستان ته راځي او ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي، خو حکومت او افغاني طالبان باید د یو بل په وړاندې جګړه بنده کړي او سره سوله وکړي. ښاغلی احساس له نړیوالې ټولنې هم غواړي تر څو د ترهګرو امن پټن ځایونه په پاکستان کې لمن سويسي.
موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ له امریکا څخه دا غوښتنه لرو کاغوی واقعا دلته د سولې لپاره کوشش کوي، نو باید هغه ځایونه دوی نور په ګوته کې لکم ځایونه چې په دغه منطقه کې د ناامنۍ لپاره پلانونه جوړیږي او دسیسي جوړیږي.
د سولې په باب له ولسی حرکتونو څخه د ملاتړ د غونډې نورو ګډونوالو هم ناامنۍ د ټولو افغانانو مشترکه ستونزه وبلله او وایي چې د لمن زوړلو لپاره یې باید افغانان پرته له قومي مسایلو ملي اتحاد خپل کړي. د مزار شریف اوسیدونکو او د مدني ټولنې غړي له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د تعادل وسلوالو او افغان حکومت د مذاکراتو پیلیدو ته همکاري او ملاتړ زیات کړي. په بلخ کې د ختناو سازمان مشر عبدالقادر مصباحی پاړه وای
از جامعه جهانی میخواهیم که از این حرکت مثبت شان حمایت بکنن و نیازمندی اساسی مردم افغانستان صلح است و صلح تنها گزینه ای است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ای را از بین ببره.
په افغانستان کې د سولې تامین په خاطر له نږدې یوې میاشتې راپدې خو په مختلفو جنوبي ولایتونو او د هیواد په پلازمینه کابل کې ولسی حرکتونه پیل شوي چې د بلخ ولایت اوسیدونکو هم په هیواد کې د سولې ټینګښت په مقصد له دې حرکتونو ملاتړ وکړ. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په کندهار کې د هند په مالی مرسته جوړ شوی د کرکټ لوبغالی پرون پرانستل شو. د هند سفیر چې د دې لوبغالی د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و ژمنه وکړه چې د لوبغالی د پاتې برخې لپاره به 3,60,000 ډالره نور مصرف وکړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کرکټ دغه لوبغالی د کندهار په عینو مینه کې د شاوخوا 2 کلونو په موده کې د هند هیواد لخوا د شاوخوا 1,00,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی. د دغه لوبغالی د پرانستلو پر مهال د هند سفیر منفرد هورا وویل چې هیواد باید د نورو برخو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم خپلې مرستې له افغانانو سره جاري وساتي. نوموړي هیله وښودل چې د دغه لوبغالی په جوړولو سره به افغان لوبغالی پرمختګ وکړي. سفیر وویل چې هیواد یې په کندهار کې د دغه نوي کرکټ لوبغالی سره د 3,60,000 ډالرو نورو مرسته هم کوي چې په هغه کې به د میلمستون، جمنازیم او د نندارچیانو د ناستې ځایونه جوړیږي. دا وایي زما هیله دا ده چې دغه لوبغالی سره تاسو ډیر پرمختګ وکړي او تاسو پوهیږئ چې د هندوستان حکومت د دغه لوبغالی سره نور مرسته هم کوي چې په هغه کې به د میلمستون، جمنازیم او د نندارچیانو د ناستې ځایونه یا ځینې شاملې وي. په دغه مراسمو کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم خبرې وکړې او په کندهار کې د هند هیواد له طرفه د جوړ سوي لوبغالی د جوړولو له امله مننه وکړه. د وسا په خبره چې هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز څخه شروع بیا په هره برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه درېدلی او خپل مرستې جاری ساتلې.
از مور دوست هوان هم همکاري خورا اړین چې دا د امنیتي قوتو د تقویې څخه شروع او بیا د سپورت تر میدانه پورې چې موږ تاسې نن د هغه د پرانیستلو شاهدان یو دا ټول شامل دي.
په کندهار کې دا نوی پرانیستل شوی لوبغالی چې د افغانستان په کچه درېیم معیاري لوبغالی بلل کېږي لا هم د جامو بدلولو، اضافي خونو او د نندارچیانو د ناستې لپاره نورو زینو ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. د ژوند رنګونه په زړه پورې محاورې به هم درته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې دا د پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کندز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه په بمبرۍ کې د وو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمبرۍ د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د استیاله تحمینی جنجوا په مشرۍ له پاکستانی پلاوی سره د دوشنبه ورځې په غونډه کې وړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسایل هم پاتې دي او په اړه به خبرې دوام وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 تننجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وي ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو او برتانیا تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اصابو په فلجونکي کیمیاوي موادو د پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. او د کرملن یو جګپړی سلاکار وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
اتا سمون مراته وای
مریم ز دا کړی دکړی درسته ویلای دا
و دولسم پاس کړی دا نو دتی ام اوس خیاتی کوم پنتن منټن ور نه کړی دا نو دا تسمینم د کول ور کما
څنګه مجاره د متاهله واده دکړی
نه نوم زاته ما
هاډی خله څومره وخت کې چې نامزاد شوی
یو کال کې نامزاتی مې
د انجونی چې نامزاد شي د نامزاد له کورنۍ ځینې توقعګان لري مثلا نوروزی مسایلو کې ای دی او برتی دا شیانو کې ځینې رواجونه دي. تاسو د تعلیم یافته انجلې یستې په دې برخه کې څنګه ځینې خواسته غوینه لري کله کله په ځینې شیان نه ورچوي
نه په خپله دا نامزاتی نه من دغه وخت ګرځي راتلو سره کوم نه دی مې غوښته نه مې نوروزی ته نه غوښته زه خپل یا خسرګنې منې کوم هغه وایم چې یو واسه هرمون لري زور تم تاسو چې لري ځون دی وکیا هم مته مې راوړې بيجوي مصرفم ده هغه نه ته وایې چې دا له موې راوړې دا جلبي راوړې دا خپل انسان هم کولای شي لرسي کې جلبي موې راوړې فومې سره کې په ټوکو خاندې یو خوړیا هم دا چې پالک الک لري نه لري اله مشکل دا ورته یا ولک ګوري غریبي دا اوس په افغانستان کې ویني څنګه مشکلات دي کار نسته د غریبي د خلک به پیسې دي اغل په نه نو تر اوسه مون په اته مخه کې مې درون مې ټول مته وایو چې دوی موږ یو وسره وایم چې لري منس کې جوړه کې هم مته د شون مړوړې
تاسو په نظر خپل پیغلی او ځوانان څومره کولای شي دغه نه وړه دودونه په منځ وړلو کې رول لوبوي کورنۍ ته قناعت ورکړي د دوی رول څومره ګټه ورده تاسو په نظر
دین مهمه ده دل پر څه کوي انجلې کوشش وکړي خپل نامزه سره کار وکړي او کی او ته چې دا کار مکه سبا ورځ امغه کوي 100 روپۍ بیجای مصرف کوي امغه آینده ته په درد لګي که څه امغه مثلا 100 روپۍ یا منظر په انداسه و په میومتل د قدره قدره دریا میشد کمز دونه دونه یو نفر یو څور پټول کی آینده ته په درد لګي اولاد ته خپل ته په درد لګيږي دا چې یو انسان وایي چې نه انجلی وایي چې زنه وسلن زرمون لرم په دې شان د انجلی یو سرمون نه پوره کیږي په دې پوره کیږي چې خوشاله وو سی آزاد وو سی هغه نه قید وو سی او ظلم پیو سی هغه کده کنه هم د آزاد آرام وو سی په اما خسرګنه کی
د ژوند رنگونه. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له و د مازدیگر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازدیگر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیگر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیگر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له